امريكا غاگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امريكا
د امريكا غاگ آشنا رادیو ډیر درنو ریدونکو السلام علیکم ز شافیه سردارم دا د امريكا غاگ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ دا رپورټ هم لرو چې د افغانستان د هوایی حریم کنټرول افغانانو ته په انتقالېدو ډېر خلک خوشاله کړي دي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
السلام علیکم. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د یمن په شمال کې د حوثي اغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې د سعودي په مشرۍ د پوځي اطلاف په هوایي برمباري کې تقریبا 60 ماشومان وژل شوي او 85 شوي دي. سره سره ویلی دی چې هوایی بریدونه په ساده شمالي ولایت کې د یو بس چې ماشومان یې لېږول په نښه کړی دي. د اوڅي یاغیانو د روغتیا وزارت ویلی دی چې په برید کې ټول 43 کسان وژل شوي او 16 تنه ټپیان شوي دي. د لویدیځ په ملاتړ او د سعودي په مشرۍ اطراف بیا ویلی دی چې د اوڅي یاغیانو د مزایلو وشتونکو دستګاوي یې چې پر سعودي د برید لپاره ځای وژل شوي وې په نښه کړی دي. اطلاف ویلی دی چې اوڅي یاغیانو چې ایران ملاتړ ورسره دی ماشومان د بشري سپر په توګه کارولی دي. په پیښه کې زخمی شوی کس یو رایټرز خبري اژانس ته داسې ویلي
حصلت ضربه وسط السوق
strike happened in the middle of the market and it targeted a bus carrying children
د غبرت د بازار په منځ کې شوی دی او یو بس په نشه کړ چې ماشومان پکې سپارول دوکانونه خلاص ول او خلک شاوخوا په لارو کې په عادي ډول روان ول چې په وژل شوو کسانو کې ماشومان ځای اوسیدونکي او دوکانداران دي د هوتی اغانو د روغتیا وزارت ویلی چې په برید کې ټول 43 کسان وژل شوی او 16 تنه ټپیان شوی دي. د یمن په جګړه کې تر اوسه پوری شاوخوا 10,000 کسان چې ډېری ملکیان دي وژل شوی دي. پاکستان په پلان کې لري چې د ډیورن پر کرښه نور ځواکونه ځای پر ځای کړي. دا خبر د جرمني خبري اژانس ته یو پاکستانی چارواکي کړی ده چې ازادي رادیو و پانی راپور خپور کړی دی. د دې پاکستانی چارواکي چې نومې نه دی یاد شوی له خوري جرمني خبري اژانس ته ویلي دي چې د 2015 کال څخه پر ډیورن کرښه د وسلوالو د تاګ راتک د مخنیوي لپاره د نیمه پوځي ملیشو تر شلو زیات نوي کنډکونه جوړ کړي دي او روزلي دي. پاکستانی چارواکي ویلي چې لږ تر لږه 50,000 ملیشي سرتیري د ډیورن پر کرښه د ځای پر ځای کولو لپاره روزلي دي. په راپور کې د افغانستان د دفاع وزارت د سرچینو په حواله ویل شوي دي چې کچیر دا اقدام د وسلوالو حرکتونو کم کړي نو مثبت اقدام دی، خو یادونه کړي چې تر دې مخکې دا ډول اقداماتو نتیجه نه ده ورکړي. په منځني ختیځ کې د امریکا متحده د پوځي عملیاتو موقتی جنرال ووټل ویلي چې په هرمز په بیرې کې د ایران پوځي تمریناتو هدف پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو لمخې واشنگټن ته یو پیغام ورکول دی. ایران تیره اونۍ د هرمز بحیرې تر لسګونه وړې جنگي کښتۍ استولې دي. د سمندر دغه بیره د تیلو رسولو یو مهمه لار ده او د ایران جمهوریت اختیار ورکړی چې دغه لاره به بند کړي. په پاکستان کې د 15 د جولای د انتخاباتو وروسته د پارلمان د نوو انتخاب سو غړو غونډه به د جولای پر د اگست پر 13 نیټه په اسلام آباد کې وسی. په دې اړه د پاکستان جمهوریت ممنون حسین امر جاری کړی دی. دغه پریکړه لاغه وروسته سوي ده چې موقتی صدر اعظم ناصر الملک جمهوریت ته وړاندیز وکړ. د پاکستان تحریک انصاف ګوند ویاند فواد چودري ویل دي چې د پارلمان غونډه به په 13 اگست که وسی نو د نوي صدر اعظم انتخاب به په 16 اگست ممکنه وي. د ملي اسمبلی د غونډه به 4 ورځې جاری وي او د نوو غړو د لوړو اخیستو مراسم به هم پکې ترسره سي. روسیه د امریکا متحده ایالاتو لخوا د نوي بندیزونو لړۍ غندلې او ویلي دي چې دا اقدام غیر قانوني دی او ویلي دي چې روسیه به هم ورته ځوابي اقدامات مدي کار پیل کړي. کرملن ویلي دي چې دغه نوي بندیزونه غیر قانوني دي او د نړیوالو قوانینو مطابق نه دي. په واشنگټن کې د روسیې سفارت د امریکا نوي بندیزونه رد کړي دي او هغه یې شدید بللي دي. متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ ویل چې پر برتانیې د یو پخواني روسي جاسوس د مسمومولو په قضیه کې پر مسکو یې نوي بندیزونه لګولي دي. په امریکا کې د روسیې سفارت په یو بیان کې ویل دي چې نه متحده ایالاتو او نه هم برتانیې داسې شواهد وړاندې کړي دي چې وښيي روسیې د جاسوس سرګال سکریپال او دغه د لور یولیا په مسمومولو کې لاس درلودي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویل دی چې هیواد د ماجرینو په حق له نوې قانون منزور کړی دی چې د یک شنبه په ورځ به نافذ شي. د خبر تفسیر به د شافی سردار څخه وو.
د دې قانون لمخې هغه کډوال چې په اسپانیا کې نومونه ثبت کړي دي بیا جرمني ته داخل شي او په 48 ساعتونو کې بیرته اسپانیا ته لیږل کیږي. د ای پی خبري اژانس د پیټر مین لخوا رپورت ورکړ چې له ایتالیا او یونان سره هم خبرې روانې دي او شایي چې له دغو هیوادونو سره هم په دې اړه تړونونه لاسلیک سي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت سږ کال د جون په میاشت کې اعلان کړی و هغه خلک چې له اتریش څخه جرمني ته راغلي دي بیرته اتریش ته شړل کیږي. اروپایي اتحادیه وایي چې په 1906 نوي لمریز کال کې څه د پاسه 500,000 مهاجرو ته پناه ورکړه چې له درو څخه یوه برخه سوریایان وه، خو یو زیات شمیر افغانان او عراقیان هم پکې شامل دي. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگټن.
دا خبرونه ستاسو ته امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. درنو اوریدونکو، پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورت ته. د ملي تدارکاتو د کمیسون مسؤلین وایي دغې ادارې په تیرو څلورو کلونو کې له 2,500 ډیر تړونونه لاسلیک او لسګونه میلیارډ افغانۍ سپما کړي دي. د ملي تدارکاتو د ادارې او کمیسون چارواکو د پنج شنبې په ورځ 1909 کال د زمري 13مه د یوه ملي کنفرانس له لارې خپلې څلور کلنې لاسته راوړنې بیان کړې. په دې کنفرانس کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني او اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله هم ویناوی وکړه. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر له کابل رپورت لري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر هغې چې دولتي ادارې په شفافه توګه د خپلو تدارکاتي چارو د سنبالولو وړتیا پیدا نه کړي، په دې برخه کې به ټولې پرېکړې د تدارکاتو د ملي ادارې لخوا نیول کیږي. ښاغلی غنی چې د پنجشنبې په ورځ د تدارکاتو د ملي کنفرانس په پای کې وینا کوله وویل پخوا به اکثره قراردادونه د پیسو د اخیستلو او د کار د نه ترسره کولو لپاره لاسلیک کیدل، خو د ملي تدارکاتو ادارې وښودله چې په افغانستان کې د فساد پر ضد جدي او هر اړخیزه مبارزه ترسره کیدلی شي او دغه پدیده تر کنټرول لاندې راتللی شي.
ما مطلق خواهان عزیزیم،
هغه ویل موږ په مطلق ډول د دې غوښتونکو چې د تصمیم نیولو ټیټو کچو ته صلاحیتونه انتقال شي، خو شرط یې څه دی؟ باید د شفافیت او تصمیم نیولو ظرفیت وجود ولري. په هر کچه کې چې شفافیت راشي صلاحیتونه ورته تفویض کیږي. د افغانستان د راتلونکي لپاره زموږ په وو راتلونکو میاشتو کې او له هغې وروسته هر چا باندې چې د افغانستان خلکو اعتماد وکړ ډېرې لویې تدارکاتي مسلې مطرح دي. زموږ د قانونو د تړونونو د ورکولو برخه باید ښکاره ظرفیت ولري، ځکه چې زموږ د قانونو هر تړون به د 500 او سلګونو کلونو ترمنځ پر دې ټولنه اغېز ولري. ښاغلی غنی زیاته کړه چې د خپل حکومت په لومړیو میاشتو کې اکثره قراردادونه سیړلي چې له فساد پرته بل څه یې پکې نه دي موندلي. د هغه پر وینا په دغو تړونونو کې د شفافیت د راوستلو لپاره یې خپل ډېر وخت د تدارکاتو برخې ته ځانګړی کړی و.
امروز اکثریت مطلق
نن اکثره قراردادونه نسبتا لږې ستونزې لري چې دا ستونزې هم د منلو نه دي. ښاغلی غنی له لوړپوړو دولتي چارواکو او د ملي شورا له غړو څخه وغوښتل چې د شخصي ګټو لپاره د حکومت په تدارکاتي چارو کې مداخله ونه کړي.
هیڅ کارمند عالی رتبه دولت حق نه داره که منافع اقتصادی داره.
هغه ول هیڅ جګپوړی دولتي چارواکی حق نه لري چې اقتصادي ګټي ولري. د ګټو تضاد د شفافیت د نشټوالي لامل کیږي. د ملي شورا هیڅ غړی د دې حق نه لري چې کمپنۍ ولري، نو ځکه دوی باید مداخله ونه کړي. که دوی مداخله کوي دا د اساسي قانون خلاف دی. خو د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دغه کنفرانس په پیل کې د وینا پر مهال وویل چې شاوخوا څلور کاله مخکې که څه هم مالي منابع موجود وي، خو د تدارکاتو د ادارې د کار په بڼه کې د ستونزو له امله لسګونه پراختیایي پروژې په ټپه ولاړې وې. هغه ویل یو سخت ځای څخه کار پیل شو. نن په ډاډ ویلی شم چې د پخوا په پرتله اوس په څو برابره ښه حالت کې یو. له یوې خوا ټولې هغه پروژې چې د تدارکاتي ستونزو له امله په ټپه ولاړې وې لارې یې خلاصې شوې او په اړه یې تصمیم ونیول شو. په ورته وخت کې سپما هم شوې ده. د ښاغلي عبدالله پر وینا د ملي تدارکاتو ادارې په دې موده کې د 1,500,000,000 افغانیو په ارزښت شاوخوا 3,300 پروژې ارزولې دي چې په نتیجه کې د 500,000,000,000 افغانیو سپما کړې ده. اجرایه رئیس د تدارکاتو له ادارې سره پر همکاریو ټینګار وکړ او ویل چې د خصوصي سکتور او کورنیو تولیداتو د پیاوړتیا لپاره باید د ملي تدارکاتو له ادارې څخه ملاتړ وشي. د افغانستان د ملي تدارکاتو اداره په تړونونو کې د فساد د مخنیوي لپاره جوړه شوې چې ولسمشر غنی د غونډو مشري کوي او د قراردادونو په اړه پریکړې کوي. له دې وړاندې د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا ځانګړي څارونکي یا سیګار او د شفافیت یو شمېر نورو نړیوالو ادارو هم د افغانستان د ملي تدارکاتو ادارې کار ستایلی او مثبت یې بللی دی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
درنو اوریدونکو، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ د کابل په هوایي ډګر کې د رادار نوی نصب سوی سیستم پرانست، چې له دې سره له شاوخوا شل کلونو وروسته د افغانستان د هوایي قلمرو کنټرول له ناټو څخه د افغانانو لاسته ورغی. نور حال زموږ د خبریالې لیمې نیازی په رپورټ کې واوري.
د طالبانو د نظام له نسکورېدو وروسته ناټو د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول چارې ترلاسه کړې. د شوروي اتحاد د کابل د هوایي ډګر رادار سیستم لګولی و چې بیا په کورنیو جنګونو کې خراب او له منځه ولاړ. د دغه سیستم له ویجاړېدو وروسته افغانانو د امریکا تر بریدونو پورې پر خپل هوایي حریم کنټرول نه درلوده. ولسمشر غني نن د پنځشنبه په ورځ د رادار د نوي سیستم د پرانیستلو په مراسمو کې وویل د دغه هیواد د فضایي حریم خپلواکي د ملي یووالي د حکومت مهمه ژمنه وه چې نن عملي شوه.
زموږ مهم هدف دا دی چې افغانستان د سیمې په څلور لارې بدل شي. نن افغانستان د هوا له لارې په څلور لارې بدل شو او ژر به د ځمکې له لارې هم دغه هدف ته ورسیږو.
له دې وړاندې د افغانستان هوایي حریم د ناټو او امریکایي ځواکونو لخوا کنټرول کېده، او کله چې په 2018 کال کې د افغانستان د هوایي حریم د څارلو مسؤلیت پرېښود، په دغې مودې کې دا چارې د یو بهرني قراردادي شرکت لخوا چې افغانانو هم پکې ونډه درلودله اداره کېدلې. د افغانستان د ملکي هوایي چلند خپلواکي ادارې رئیس محمود شاه حبیبي امریکا غږ آشنا ته وویل د افغانستان د رادار نوی سیستم په شپږ دیرشو سیمو کې لګول شوی دی او د دغه هیواد د ټول هوایي حریم د کنټرولولو او څارلو ظرفیت لري. هغه وویل
او انشاءالله د دې په واسطه باندې به نه یوازې دا چې اوس افغانستان ټول فضا د رادار پر سکرین باندې راغله، افغانستان فضا به نور هم مسؤله سي، او تر څنګ به موږ د افغانستان پر فضا باندې نور هوایي کرښې جوړې کړو، او دا به یو اقتصادي منبع د اقتصادي لحاظ به ګټه و. هغه شرکتونه چې د افغانستان فضا افغانستان دننه پروازونه درلودل یا افغانستان هوایي ډګرونو ته پروازونه درلودل، هغو ته په دې ښه ده چې کولی شي د دې بعد په لوړې ارتفاعو کې پرواز وکړي او هغه د تیل مصرف به کمیږي، او انشاءالله حتمي هغه زموږ عواید به هم د دې سره ډېرېږي. په دې چې د فضا ظرفیت سره ډېر سوی دی، موږ اوس کولی شو څلور چنده پنځه چنده ډېرې تیارې د افغانستان پر فضا باندې تېرې کړو، نو حتمي د عوایدو منبع هم ډېرېږي.
ښاغلي حبیبي زیاته کړه چې د رادار د نوي سیستم پر جوړولو دیرش میلیون امریکایي ډالر لګښت راغلی، او د حفظ او مراقبت لپاره به هر کال 10 میلیونه ډالر ولګول شي. افغانستان د کورنیو جګړو له امله چې د کابل په هوایي ډګر کې هم د ښکېلو خواوو ترمنځ جګړې او نښتې شوې وې، خپل رادار سیستم چې د پخواني شوروي اتحاد لخوا جوړ شوی و له لاسه ورکړ. پر افغانستان باندې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د پوځي عملیاتو له پیل وروسته، کله چې دغو ځواکونو کابل او د افغانستان له نورو ولایتونو وسلوال طالبان وشړل، د دغه هیواد هوایي کنټرول هم په خپل لاس کې واخیست.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 FM 100.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله څرګندوي چې د سولې د عملی خبرو د پیل په برخه کې به ملګری ملتونه خپل رول ولوبوي. د یادې شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم پرون ازادي رادیو ته وویل په تیر کې د سولې د عالي شورا او په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما ترمنځ د سلا مشورو تر کچې همکاري موجوده وه، خو اوس چې د مستقیمو مذاکراتو هڅه کیږي په بیلابیلو برخو کې د ملګرو ملتونو رول مهم دی. د ازادي رادیو خبريال یوسف خان زدران دا موضوع تعقیب کړی ده.
ورسته لغې چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سیاسي هڅو او ډیالوګ پر دوام ټینګار وکړ، د سولې عالي شورا وایي چې ملګرو ملتونو د دغه بهیر د عملي کېدو لپاره خپلې هڅې وکړي. د یاد شورا مرستیال عطا رحمان سلیم وایي د سولې د عالي شورا په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما ترمنځ د سلا مشورې تر کچې لازمي مرسته شته، خو اوس چې افغان حکومت د مستقیمو خبرو د پیل هڅه کوي، ملګرو ملتونو هم کولای شي د سولې لپاره ډیر څه وکړي. چې د سولې عالی شورا د افغان سولې او پخلاینې په کومو برخو کې د ملګرو ملتونو رول مهم ګڼي، ښاغلی سلیم یې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ملل متحد خو بیا خپل حیثیت لري، خپل مقام لري، د صلح لپاره چې زمینه سازي وکړي، د صلح لپاره مقدمات فراهم کړي، په هر اړخه کې یا په هر څنګه کې چې موږ سره هغوی لپاره زمینه مساعد وي، چې هغوی موږ سره مرسته وکړي، موږ د هغې نه استقبال کوو او موږ د هغې نه ملاتړ.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د سیاسي چارو د دفتر مرستیال میروسلاف ینچا د افغان حکومت د سولې هڅې او د نوي اوربند پلان ستایلی دی. هغه په افغانستان کې د جنگ د پای ته رسیدو لپاره د سیاسي هڅو او ډیالوګ پر اهمیت ټینګار کړی او ویلي دي چې د غوښتنې په صورت کې ملګري ملتونه مرستې ته تیار دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو له سیاسي دفتره په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه ویل شوي میروسلاف ینچا په کابل کې د افغانستان د حکومت لاستازو او خپلواکو سیاسي مشرانو سره د حکومت او طالبانو د سولې پر بیلابیلو اړخونو خبرې کړې دي. له دې وړاندې تیره میاشت هم چې د سولې ولسي حرکت په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته د افغان سولې په اړه خپل لیک سپارلی و، دغه دفتر ویلی و چې د افغانانو د هغې ارادې ملاتړ کوي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو پیل غواړي. له دې سره د نړیوالو چارو کارپوهان ټینګار کوي چې د نړیوالې سولې او امنیت ساتل د ملګرو ملتونو اصلي دنده ده، چې تر دې دمه یې د افغانستان په برخه کې ډیر څه نه دي کړي. له ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل:
نو ملګري ملتونه د ښه ضامن په حیث باندې نقش ادا کولی شي؟ نو لنډه دا ده چې دا اصلاً د شک خبره نه ده چې ملګري ملتونه د افغانستان له حکومت سره مرسته وکړي او په سوله کې دي ګټور تمام نشي. ګټور تمامي کې ملګري ملتونه باید خپل نقش وپیژني، خپل ملموس قدمونه واخلي او بالاخره افغانستان ته سوله راولي.
بل څېړونکی خالد سادات بیا وایي د ملګرو ملتونو لخوا هڅې طالبانو ته دا پیغام ورکوي چې د سولې په دې هلو ځلو کې افغان حکومت یوازې نه دی، بلکې ټینګه نړیواله همکاري لري.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. په نړۍ کې په میلیونونو ځوانان له زده کړو بې برخې، بې روزګاره او په سختو شرایطو کې ژوند کوي. ځوانان له ګڼو اقتصادي او ټولنیزو مشکلاتو سره مخ دي، له بېکاري نیولې تر اقتصادي بې ثباتۍ پورې. امریکا ژغ د دغو مسئلو د څېړلو په حق دلته په واشنگټن کې د ځوانو رهبرانو متشبثینو په ګډون یو آزاد بحث درلود. نور حال په رپورټ کې واوري.
په واشنگټن کې د ځوانو رهبرانو او متشبثینو یوه ډله سره راټول شوې وه او په نړۍ کې د ځوانانو پر وړاندې پر پرتو ستونزو بحث وشو. په دغه بحث کې له نیویارک نه د سویلي افریقا د پخواني ولسمشر نلسن منډیلا لمسی هم راغلی و.
نه یوازې ځوانان وزګاره دي، بلکې د کار دپاره د ځوانانو ظرفیت ټیټ دی، ځکه د کار پیدا کولو لپاره هغوی لازم زده کړو او مهارتونو ته اړتیا لري. مونږ په خپلې موسسې کې په دې کار کوو چې ځوانانو ته مهارتونه او ټیکنالوژي په وړیا توګه ورزده کړو.
د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د نړۍ له نیمایي نه زیات وګړي هغه ځوانان دي چې عمرونه یې له 13 کلونو کم دي، خو په دوی کې له 6.2 میلیونو څخه زیات وزګار دي. په افریقا کې متشبث نسرین علي محمد په دې باور ده چې د کاري زمینې برابرولو لپاره باید د نارینه او ښځو کړنلار او مفکوره بدل شي.
موږ غوښتل د یوې ښځې ملاتړ وکړو چې سوداګري پیل کړي. هغې وړتیا او هدف درلود، خو میړه یې اجازه نه ورکوله.
ماریا تورپیکی وزیر د پاکستان د سکواش لومړنۍ لوبغاړي په دې باور ده چې ځوانان کولی شي په ورزش کې خپله بشپړه وړتیا وګوري.
زه په دې قوي باور لرم چې د ورزش په وسیله کولی شو افراطیت او تروریزم مهار کړو. تعلیم هم زیات مهم دی. تاسو یوازې د تعلیم په حق لا فکر کولای نشئ، خو زه فکر کوم تعلیم او ورزش دواړه مهم دي.
په افغانستان کې د ستونزو او خندونو سره سره د سوداګرۍ وزارت په خانه مرستیال وزیر مزمل شنوار راتلونکي ته هیله مند دی.
زه پوره یقین لرم چې د افغانستان په راتلونکي پارلمان کې به زیات شمیر ځوانان وي چې عمرونه به یې له 15 کلونو کم وي.
په ټونس کې ټولنیز فعال ایمن عبدالرحمن وایي راتلونکي د ځوانانو پر وړتیا تړلې ده او ځوانان باید د نوښت لپاره اول ګام اوچت کړي.
د حل لار او غوره حالت له اسمان نه راښکته کیږي، موږ باید ورته مبارزه وکړو.
کوردیول اصل امریکایي رودان بیلی په دې باور ده چې ځوانان ته د زمینو برابرول د زیات عمر او ځوان نسل د ګډو هڅو په نتیجه کې رامنځته کیږي.
دا چې خپل غږ په رښتینی توګه واوري، تجربه لرونکي سیاسیون اړتیا لري چې ځوانانو ته په خپل څنګ کې څوکۍ ورکړي. دا هغه څه نه دي چې هغوی یې کوي.
د امریکا غږ په ابتکار دا بحث د ځوانانو له نړیوالې ورځې چې د اګست 12 نېټه ده مخکې جوړ شوی و، تر څو د کلتوري او سیاسي مسلو په هکله رڼا واچوي چې ځوانان په نړۍ کې ورسره مخ دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړي کچیرې د ادلب په ایالت کې جنگ پیل سي، نو د هغه ایالت غیر نظامی خلک به هلته بند پاتې سي، ځکه بل داسې ځای نسته چې دغه خلک هلته ولاړ سي. د امریکا ژا خبریالی لیزا شلاین په دې باب د ژنیو څخه موږ ته یو رپورټ رالېږلی چې دا د خلاصه یې تاسته اورول کیږي.
په سوریه کې د عدلي ویالت د یاغیانو پاتې پوخ سنگر دی، مګر د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد ویلي دي د دې نیت لري چې دغه سیمه بیرته قبضه کړي. د ملګرو ملتونو سره د دې اندېښنه پیدا شوې او وایي چې په دغه ایالت کې جنگ به چې د ترکیې سره سرحد لري ډېر خراب واقع بولري. د دغه ایالت نفوس تقریبا 2.5 میلیونو ته رسیږي او هم هلته په سوونو زره د سوریې داخلي مهاجرین پراته دي. د سوریې دپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي جین انګلند د دې خبرداری ورکړی او ویلي دي که چېرې هلته جنگ پیل شي، نو د هغه ایالت اوسیدونکي به هلته بند پاتې شي، ځکه بل داسې ځای نشته دی چې دغه خلک هلته مهاجر شي. هغه وایي
This area is screaming for diplomatic solutions. It's yearning for the best diplomats, the best military negotiators.
نو په دې خاطر د دغې سیمې خلک د ډیپلوماټیک حل ناری سوري وهي او د دې امید لري چې خ ډیپلوماټان او خ نظامیان به په خپلو کې خبرو ته کینی او یوې موافقې ته به سره ورسیږي، ځکه چې هلته بل ادلب نشته چې خلک ورشي. خاغله انګلند له دې سره موافقه لري چې په ادلب کې په ډیر وسلوالو ډله کې داسې ډلې هم شته دي چې ملګری ملتونه او ډیر ملکونه ورته د ترورستي ډلو په سترګه ګوري، مګر هغه وایي چې دغه ډېرې وړې ډلې دي او هغه به ممکن د هغه ایالت په سوونو زرو ښځو، ماشومانو او د نورو ملکیانو ژوند ته کوم خطر هم پېښ نه کړي. هغه وایي
سو اګین We cannot allow the war to go to Idlib. We must learn from Eastern Ghouta.
مونږ باید اجازه ورنکړو چې په ادلب کې جنگ شروع شي. مونږ باید د ختیځ غوتا، حمص، حلب او رقه د جنگونو داسې عبرت اخیستې وي چې دا خلار نه ده چې وسیمه د خلکو د ژوند په قیمت آزاد شي. د سوریه دپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي خغلی انګلند، روسیا، ترکیه، ایران، غربي او د منځنۍ ختیځ ملکونه د تاسولي چې په مخالفو وسلوالو ډلو خپل فشارونه زیات کړي چې د تشدد نه کار وانخلي. هغه دا هم ویلي دي چې جنگ باید د خلکو د وینو په قیمت تمام نشي، بلکې د وی موافقې په اساس باید ختم شي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
متحده ایالاتو په برتانیه کې د یو پخوانی روسی جاسوس د مسمومولو په قضیه کې پر مسکو نوي بندیزونه لګولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ وویل چې دغه بندیزونه یې ځکه پر روسیې لګولې چې دغه هیواد د نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې کیمیاوي وسله استعمال کړې ده. په دې اړه نور حال موږ د همکاري برېښنا عمرخیلی په رپورټ کې واورئ.
په روسیې باندې د امریکا نوي بندیزونه به په دوه اونیو کې عملي شي چې په کې په عمومي ډول روسیې ته د الکترونیکي توکو په څیر د ملي امنیت د اساسو توکو صادراتو باندې تاثیر وکړي. د برېټانیې د بهرنیو چارو وزارت د دې بندیزونو هرکلی کړی او ویلي د سالزبری په سړکونو باندې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه نړیوال غبرګون روسیې ته یو روښانه پیغام رسوي چې د دوی بې پروا او پارونکی چلند به بې ځوابه پاتې نشي. پخوانی روسی جاسوس سرګی سرګیپال او دا غلور یولیا د تیری مارچ میاشتې پاتمه نیټه د بریټانیا په سالزبری ښار کې مسموم وموندل شول، چې د بریټانوي مقاماتو په خبره د اعصابو فلجون کې مواد پرې کارول شوي وو. په دې پیښه کې دوه نور کسان هم ناروغه شول چې یو پکې مړ شو.
My hands were covered in stuff.
زما لاسونه په موادو ککړ وو، مواد غوړ وو او لږ بوی هم درلود. هغوی پرې ازموینه وکړه او زه حکو پک حیران شوم کله چې راته یې وویل چې هغه د نووچوک په نوم کیمیاوي مواد وو.
دغه ښځه او میړه د برید هدف نه وو، خو هغوی په سالزبری کې چیرې چې په سګریپال باندې د کیمیاوي موادو برید وشو، په زهرجنو موادو ککړ شي ته یې لاس ور وړی وو. د برټانیې صدر اعظم تریسا می په دواړو قضیو کې د پلټونو غوښتنه کړې وه.
زه مطمئنه یم چې ولسی جرګه به له ما سره په ګډه د دان سترګیز کورنۍ او عزیزانو سره ژوره خواخوږي څرګندوي. پولیس او امنیتي ادارې په شدت د قتل د دې قضیې د حقایقو په موندلو کار کوي.
د دې قضیې پلټون کې د یو پلورنځي د کمرې څخه د ترلاسه شویو ویډیویي تصاویرو په اساس دوه کسان مشکوک ګڼلي. د راپورونو له مخې دغه دوه کسان په روسیې کې دي او بریتانیا د دغو مشکوکو کسانو د راغوښتنو د لارو چارو تیاری نیسي. بریتانیا له خپلو متحدینو څخه غوښتي چې د مسکو لخوا ترسره شوی کیمیاوي مشکوک بریت وغندي.
دا یو ساده حقیقت دی چې روسیا د بریتانیا په خاوره کې برید کړی چې په نتیجه کې یو بریتانوی تبعه وژل شوی دی. د دې عمل په غندنه کې باید نړۍ له موږ سره یو موټی شي.
بریتانیا تور لګوي چې د برید تر شا د روسیې لاس دی. کرملن دا تورونه ردوي، خو تر اوسه یې هیڅ وضاحت نه دی ورکړی چې څنګه په پوځي کچه دغه زهرجن کیمیاوي مواد چې په پخواني شوروي اتحاد کې جوړ شوي له هېواده بهر وتلي دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
په اروپا کې هم سیلانیان او هم محلي اوسیدونکي دواړه سږ کال په اوړي کې د ډېرې سختې ګرمۍ څخه په عذاب سوي دي، مګر په المان کې د انګورو باغداران په دې خوشاله دي او وایي چې سږ کال د هغوی د انګورو حاصلات ډېر سوي دي. د امریکا ژه خبریالی ماریا دیالو په دې باب موږ ته یو رپورټ رالېږلې چې دا د خلاصې تاسته اورول کیږي.
سکال په پاریس کې د هغه ښار اوسیدونکي او سیلانیان دواړه په دې هفتې کې چې هلته د تودوخې درجه د سانتیګراد په حساب څلوېښتو ته رسېدلې ډېر په عذاب دي. مګر یو سیاح چې د ایټالیې دی وایي
سی دیفیشیل پرو لا سیټه ای مولتو بیلا
اټس دیفیکل but the city remains beautiful.
دا مشکله ده مګر خار همغه سی خاسته ده. اوس هم من خوشاله یو سره د دې چې ډیره ګرمي ده. په پرتګال او اسپانیې کې د تودوخې لوړه درجه ورځ پر ورځ زیاتیږي. د پرتګال د مور د خارو سیدونکو په دې چې د ګرمۍ نخلاشي سواحل ته زی او یو تن وایي
The temperatures are very high but we managed to combat it by coming here.
د حرارت درجه ډیره لوړه ده مګر موږ د هغه سره د مقابله لپاره د سوهلو تراغلیو او بیا خدي او د ځای په دې ګرمۍ کې ډیر خزې ده. یو بلتن وای
It's true it's summer but it's too hot and we can't
دا رښتیا ده چې دا وړه ده ډیره ګرمۍ ده حتی موږ تنفس نشو کولای. د چک د جمهوریت په پایتخت پر اکی د باغی وحشی حیوانات ته په دې ګرمۍ کې د خاصو خوراکي موادو بندوبست شوې ده. د پراګ د باغی وحشی او کارکونکو وایي
We prepared special ice creams where we put
موږ د خاصو شیریا خو بندوبست کړی ده. موږ تازه میوې د اوبو سره ګډو او د یخ سره دوی ته ورکو. مګر په المان کې برخلاف ډیر د انګورو باغوانان په ګرمۍ خوشاله دي او وایي چې هغوی به سږ کال ډېر ښه حاصلات ترلاسه کړي. د انګورو یو باغبان وایي
سږکال
همدا اوس د اګست په شروع کې موږ د حاصلاتو په ټولولو لاس پورې کړی دی. د دې معنی دا ده چې موږ به د واینو په شمول خپل تولیدات په بل هفته کې مارکیټ ته مخکې کړو او دا غټه خبره ده ځکه چې خلک زموږ تولیداتو ته منتظر دي. مګر د انګورو د باغبانانو برسیره په اروپا کې د پارکونو او د ځنګلونو کارکونکي وایي چې د ګرمۍ د لاسه پارکونو او ځنګلونو ته 10% تاوان رسیدلی دی او په دې برسیره په ځنګلونو کې د اور د لګیدلو خطر هم شته دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونسي نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.